Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسی خبرونه له همدې شیبه پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اورې چې افغانستان تیر میلادي کال یو ور بیا د نړۍ په هغو څلورو هیوادونو کې یاد شوی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. په نړیوالو موضوعاتو کې اورې چې د پاکستان سترې محکمې د هیواد مسلم لیګ نواز ګوند مشر او پخوانی صدراعظم نواز شریف د دې ګوند د مشرتابه څوکۍ لپاره نامناسب بللی دی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د هرات چارواکي په دې ولایت کې د ټپي پروژې د پرانستلو د مراسمو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د سولې له بهیر سره د دولت ضد یوې لس کسیزې وسله والې ډلې د یوځای کېدو خبر ورکوي. جرمني له روسیا او ایران غوښتي چې د سوریې پر حکومت د فشار راولي څو د دمشق په هغه څنډه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د عامه وژنه بنده کړي. د اوکراین ولسمشر پرون روسیا یو توپیر کوونکی هیواد وباله وبخښي یو تیری کوونکی هیواد وباله. د خبرونو تفصیل. د شفافیت نړیوال سازمان د 2018 میلادي کال په راپور کې چې پرون خپور شو ویل افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی. د سازمان د اداري فساد له پلوه د 180 هیوادونو په لیست کې افغانستان په 180 شمیره کې یاد کړی دی. سوریه، سودان او سومالیا هغه درې هیوادونه دي چې په لیست کې له افغانستان نه وروسته دي. د شفافیت نړیوال سازمان په دې لیست کې د اداري فساد له پلوه پاکستان په 180 او ایران په 130 شمیره کې یاد شوی دی. نیوزیلند، ډنمارک، فنلند او ناروې د کم اداري فساد له کبله د دې لیست په سر کې دي. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل سګنی راپور کې د حکومتونو لخوا د غیر دولتي سازمانونو او مطبوعاتو ځپل د فساد له لوړې سطحې سره تړلې بللې او زیاته کړې ده چې ډیرو هیوادونو تیر کال د اداري فساد پر ضد مبارزه کې ورو حرکت درلود. د هرات چارواکي په دې ولایت کې د ټپي پروژې د پرانستلو د مراسمو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د سولې له بهیر سره د دولت ضد یوې لس کسیزې وسله والې ډلې د یوځای کېدو خبر ورکوي. د هرات والي محمد آصف رحیمي وویل چې دغې ډلې چې په ګذره ولسوالۍ کې د دولت پر ضد فعالیت کاوه او ورته دنده ورکړل شوې وه چې د ټپي مراسم ګډوډ کړي، دا غوره وبلله چې د سولې لاره خپله کړي. د دغې لس کسیزې ډلې قومندان محمد ایوب الیزی وویل چې د ایران لخوا له دوی سره مالی او پوځي مرسته کېده او ان تر دې چې یو شمېر غړو ته په هغه هیواد کې پوځي روزنه هم ورکړل شوې ده.
پرزه میده مره مداخل ایران در روز در 15 روز بیشتر وقت نمیده که مداخل
پرزه را کوي. زوی ایران ته د 15 روز لپاره هر خارت چې موږ نوی کسان لزان سره بیایو سل په سلو کې ورته روزنه ورکول کیږي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد په هرات کې خبر اعلان ته وویل چې د دغه ډلې د ادا په اړه چې ایران ملاتړ کوي د افغانستان استخباراتي چارواکي به دا مسله جدي څېړي. هغه د افغانستان ګاونډیانو ته چې په دې هیواد کې ناامنۍ او تلمن وهي خبرداری ورکړ چې یوه ورځ به دوی په خپله په دغه اور کسوازی. د یادونې وړ ده چې په هرات کې د ټپي پروژې د پرانستلو لپاره چې ټاکل شوی افغان ولسمشر او د پاکستان، ترکمنستان او هند لوړ پوړي چارواکي سبا پرانیزي کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دی. په هرات کې نن عمومي رخصتي اعلان شوی او سبا په هرات ښار کې د نقلیه وسیلو پر ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. د یو بل خبر نمخې، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون ماسپخین د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هغه 10000 متر مربع بیرغ د سپارلو په مراسمو کې چې د هرات د ځوانانو په 1,000,000 لاسلیکونو ښکلی شوی و ګډون او وینا وکړه. په دې مراسمو کې چې په ارک جوړ شول لومړۍ میرمنې هم پکې حضور درلود. د هرات یو ځوان دغه بیرغ چې دلکشا ماڼۍ په چمن کې غوړېدلی و د دولت او امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په خاطر د هرات ځوانانو په 1,000,000 لاسلیکونو ښکلی شوی و جمهور رئیس ته وسپاره. ولسمشر د در بیرغ د اخستو په مراسمو کې وویل چې دا د دې یوه بیلګه ده چې د هرات ځوانان دغه راز د افغانستان په افغانستان کې د ملي وحدت د ټینګښت یوه ښه بیلګه ده. دغه بیرغ هم د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ته وسپارل شو. په زابل کې درې ټونه مخدره مواد وسوځول شول. دغه مواد چې پکې تریاک، هیروین، چرس، شراب او نور مخدره مواد شامل وو، پرون د دې ولایت په مرکز قلات کې د چارواکو او عامو خلکو په حضور کې وسوځول شول. د زابل د امنیه قمندانې له نشه یي توکو سره د مبارزې مدیر څارمن سردار محمد وتک وویل
مضمونین چې د دغو قضیو په تړاو نیول شوي دي، اووه اویا تنه دي، په هغه کې دوه تنه د طبقه اوناس یا زنانه ورڅخه دي، او وسایط اوویشت وسایط نیول شوي دي چې هغه د کندهار ګمرک ته پر وخت و زمان باندې تسلیم شوي دي.
د ښاغلي هوتک په وینا دغه مخدره مواد په تېر یو کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په بېلابېلو عملیاتو کې نیول شوي وو. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان سره محکمې د دې هېواد پخواني صدر اعظم نواز شریف په اړه ویلي، یو کس چې د دولتي څوکۍ لپاره نااهل ګرځول شوی وي نشي کولی چې د یو سیاسي ګوند مشرتوب وکړي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د سترې محکمې د پرېکړې له مخې نه یوازې دا چې نواز شریف د مسلم لیګ ګوند له مشرتابه لرې شوی، بلکې د نوموړي ټولې هغه پرېکړې هم باطلې ګڼل شوي چې د صدراعظمۍ له څوکۍ د بې صلاحیته کېدو راوروسته د مسلم لیګ ګوند د مشر په توګه کړي دي. جرمنی له روسیه او ایران غوښتي دي چې د سوریې پر حکومت د فشار راولي څو د دمشق په هغه څنډه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د عامه وژنه بنده کړي. د سوریې د بشري حقونو د څار د یوې ډلې په وینا په دې سیمه کې په تېرو دوو ورځو کې لږ تر لږه 250 ملکیان وژل شوي دي. د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل یو ویان پرون وویل د دې دو هیوادونو له ملاتړ پرته د بشار الاسد رژیم دا توان نه درلود هغه څه چې نن یې کوي ترسره کړي. د اسد رژیم باید د سولې خبرو اترو ته ډېر چمتووالی وخی. او د اوکران ولسمشر پرون روسیا یو تیری کوونکی هیواد وباله. پتر پروشینکو د دې هیواد پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د محاکمې په بهیر کې د شاهدۍ پر مهال همدارنګه وویل چې روسیې د اوکران پر ضد یو پلان شوی او منظم جنگ پر مخ یوړ. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولیدي ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغانستان په 2018 میلادي کال کې یو وار بیا د نړۍ په هغو څلورو هیوادونو کې یاد شوی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی.
با این رقم اجراعات متاسفانه نمیتونیم قناعت مردم خود و قناعت مراجع بین المللی ما به دست بیاریم.
افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره ولسي غورځنګ او یووالي ته اړتیا ده.
ولسي غورځنګ باید ټول افغانستان کې پلی کړو چې هر کلی کې تاسې هر څوک چې توپک په لاس کې ده ورته وایي توپک ته دې رخصتي ورکړه.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان سترې محکمې د دې هېواد د مسلم لیګ نواز ګوند مشر او پخوانی صدراعظم نواز شریف د دې ګوند مشرتابه څوکۍ لپاره نامناسب بللی. د دې ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبروو او د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. اسدی رادیو اوري افغانستان په 2018 میلادي کال کې یو وربیا د نړۍ په څلورو هیوادونو کې یاد شوی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. په راپور کې چې د شفافیت د نړیوال سازمان لخوا د چهارشنبې په ورځ خپور شو، افغانستان د 180 هیوادونو په لیست کې په 180 شمیره کې راغلی دی. په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزې د عالي ادارې رئیس حسین فخری وایي هیواد د فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کړي، خو په دې برخه کې لا هم ستونزې موجودې دي. نور تفصیل د اجمل انپر
د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکزی په برلین کې دی، د دې سازمان د 2018 میلادي کال په لیست کې افغانستان یو وار بیا د هغه هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان د نړۍ پر اداري فساد د ډیرو ککړو هیوادونو په ډله کې پاتې دی او تیر کال د هیواد له فساد او درغلۍ سره د مبارزې په شاره کې ناکام و. په دې لیست کې د 180 هیوادونو په ډله کې افغانستان د اداري فساد له پلوه په 180 شمیره یاد شوی. سوریا، سودان او سومالیا په ترتیب سره له افغانستان په وروسته درې شمیرو کې راغلي دي. خو په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې د عالی اداري عمومي رئیس حسین فخری وایي سره له دې چې په افغانستان کې په تیر کال کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې ځینې پرمختګونه شوي خو لا هم کافي نه دي. خغلی فخری چې د شفافیت د نړیوال سازمان د دې ریپورت تر خپرېدو وروسته ازادي رادیو سره خبرې کولې، د اداري فساد پر ضد مبارزه کې یو لړ پرمختګونه یاد کړل او زیاته یې کړه. خغلی فخری وایي خدا پرمختګونه کافي نه دي او ځینې وختونه سیاسي مسلې او انتخابي اقدامات د اداري فساد سره مبارزه لستونزو سره مخ کوي. حسین فخری زیاته کړې یوازې په روان کال کې د اداري درغلیو تر شپېتو زیاتې دوسیې د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالي ادارې لخوا د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارل شوي چې درنې قضیې دي. خو د خغلی فخری په وینا هغه کسان چې محاکمو کې حاضرېږي په فساد کې ښکیل مهم افراد نه دي. حسین فخری وایي همدا دوه ورځې مخکې هم د جال او تصویر و دوسیه چې د حج او اوقافو وزارت اړوند و محکمې ته راجع شوه. یو عادي مامور پکې محکمې ته حاضر شو، خو پکې لاس لرونکي مهم کسان چې د یو وزارت مرستیال او بل د مزار شریف یو بانفوزه شخص و محکمې ته حاضر نه شول. له بده مرغه چې په دا ډول اجراتو نشو کولی د خپلو خلکو او نړیوالو ادارو قناعت ترلاسه کړو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې اداري فساد سره د مبارزې لپاره پوره تعهد لري. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل سګنی ریپورت کې د حکومتونو لخوا د غیر دولتي سازمانونو او مطبوعاتو ځپل د فساد له لوړې سطحې سره تړلی بللی او زیاته کړې ده چې په ډیرو هیوادونو کې تیر کال د اداري فساد پر ضد مبارزه ورو روانه وه. په نړۍ کې د اداري فساد په اړه د دې سازمان د 2018 کال په لیست کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، پاکستان په 118، ایران په 113، تاجکستان په 116، ازبکستان په 155 او ترکمنستان په 118 شمېره یاد شوي دي. د شفافیت نړیوال سازمان د 2018 میلادي کال په لیست کې نیوزیلند د تر ټولو کم اداري فساد په لرلو سره د لیست په سر کې لومړی ځای لري. ډنمارک، فنلند او ناروی ورپسې په نړۍ کې د کم اداري فساد له کبله په ترتیب دویمه، دریمه او څلورمه شمېره یاد شوي دي.
و موردل چې افغانستان په 2018 میلادي کال کې یو وار بیا د نړۍ په هغو څلورو هیوادونو کې یاد شوی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره ولسي غورځنګ او یووالي ته اړتیا ده. اشرف غنی پرون د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو غړو سره د سولې ملي او مشورتي کنفرانس ته وویل چې د سولې په پروسه کې د ولسي ملاتړ تر څنګ د قانون حاکمیت هم اړین دی. په عین حال کې د سولې د دغه ملي او مشورتي کنفرانس ګډونوالو هم په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د حکومت او طالبانو ترمنځ روغې جوړې لپاره د منځګړیتوب ژمنه وکړه. نور حال د یوسف خان زدران په رپورټ کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د قانون د حاکمیت ترڅنګ د قومي او جهادي مشرانو همکاري مهمه بولي. ولسمشر غنی د چهارشنبې په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو له استازو سره د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته په دې اړه وویل:
باید حاکمیت قانون لرو، باید مت لرو، باید اراده ولرو، ځکه که عمل ونه لرو سوله هر یو سان د سولې سفیر وبول. دا ولسی غورځنګ باید ټول افغانستان کې پلی کړو چې هر کلي کې تاسې هر څوک چې توپک پلاس کې ده ورته وایي توپک ته دې رخصتي ورکړه.
په کابل کې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو قومي او جهادي مشران او د ولایتي شوراګانو استازي داسې وخره ټول شوي چې افغان حکومت د سولې په برخه کې د یوې ملي اجماع په لټه کې دی. له دې وړاندې هم د افغانستان د سولې د عالي شورا لخوا له دیني عالمانو او د ټولنې د بیلابیلو قشرونو سره دوه مشورتي غونډې ترسره شوې دي. د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلي د چهارشنبې په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې د دغو مخورو غونډې ته وویل د سولې لپاره تحرک پیل شوی او داسې مرحلې ته رسیدلی چې باید د سولې مذاکرات پیل شي.
در این قضیه یک اجماع کلان ملی وجود دارد.
دی وای په دې قضیه کې دا وخت یوستره ملی اجماع جوړ شوی، تغیرات رامنځته شوی او تحرک مو منځته راوستل. اوس اصلي هدف ته راغلی چې مذاکرات پیل شي، یعنی په داسې پړاو کې یو چې باید خبرې اترې پیل شي. قومي او جهادي مشرانو د سولې په تاړه او د دوه ورځې مشورتي غونډې وروسته یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې پکې یې په حکومت او وسلوالو طالبانو د روغې جوړې غږ کړی. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې وویل د ملي وحدت حکومت د سولې خبرو د پرمخ بیولو لپاره پوره ژمنتیا لري.
یقین لرم چې انشاءالله دغه ملي اجتماع او کانفرنس یو ښه پیغام د افغانستان خلکو ته او ولس ته او هم هغه مخالفین چې په جګړه اختی اختری هغوی ته رسوي. ستاسو فرمایشات دو دوه ګروپونو فرمایشات او د پریکړه لیک تاسو د کنفرانس ملي کنفرانس په نتیجه راخپور شو. د ملي وحدت د مشرتابه پوره ملاتړ لري.
د سولې لپاره د ملي اجماع د هڅې داسې وخت کېږي چې افغانستان به راتلونکي چهارشنبه د سولې لپاره د کابل پروسې د غونډې کوربه وي. حکومت وایي د خلکو دا غوښتنې به تر نړیوالې ټولنې ورسوي. له دې هڅو سره په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چیا ماماتو ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پوره هلې ځلې کوي. خو له دې ټولو سره د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی وایي تر کومې چې د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو او مذاکراتو لپاره یو بې پرې ادرس رامنځته نه شي د سولې لپاره روانې هڅې کومه نتیجه نه ورکوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او شپاړس دقیقې دي او اوس به هم احمد شیبر ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د کندهار د لوی څارنوالي په دفتر کې زینب فایز ګارډین ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ژوند هدف یې دا دی چې د افغانستان د ښځو نوی نسل ځواکمن وي. اته ویش کلنه زینب فایز له دوو کلونو راهیسې د کندهار پولیس سرنولي کې کار کوي. د ګارډین ته وویل چې د یوې میرمنې لپاره ګرانه ده چې په یو دفتر کې چې پکې ټول نارینه وي کار وکړي. ورځپاڼه بیا د ملګرو ملتونو په وینا لیکي چې د افغانستان قضایي سیستم په دې کې پاتې راغلی دی چې داسې شرایط برابر کړي چې ښځې پکې له دوی سره د تشدد هغو ستونزو ته رسیدګي وکړي چې ورسره مخامخ دي. په دې برخه کې ګارډین د ښځو د مخکښې فعالې اورځلا اشرف خبرې راخیستې دي. میرمن اشرف وایي په افغانستان کې د ښځو وضعیت باید بدل شي. نوموړی زیاتوي چې د تغییر لپاره پکار دي چې د افغانستان په قضایي چارو کې متخصص میرمنې ډېرې شي. همدې ورځپاڼې په بله پاڼه کې عکسونه خپره کړي او لاندې یې ترې لیکلي د ورځې غوره تصویرونه. په دغو کې د کاناډا صدر اعظم په امرتسر کې د سکانو د طلایي معبد مخې ته په هندي جامو کې له خپلو دوو ماشومانو او میرمنې سره ښکاري. د فرانسې، جنوبی کوریا، فلسطین، امریکا، بریتانیا او روسیې عکسونه دي. خو د ټولو په سر کې د کابل د یوې غونډۍ پر سر د څو افغان زلمیو یو عکس خپور کړی دی چې یوه یې د تور او سپین شطرنجي کاغذ پران لور ته ټوپ وهلی. د افغانانو د دې خوشۍ تر څنګ یوې بلې خپرونې د یوې خونړۍ پیښې مسله څېړلې ده. د بشري حقونو د څار ډله یا هیومن رایټس واچ په خپلې خبرې کړې لیکنې کې هغو تحقیقاتو ته اشاره کړې ده چې د افغانستان حکومت او امریکایي پوځیانو یې د ترسره کولو ژمنه کړې ده. دوی د هغو عملیاتو څېړنه کوي چې د جنوري د یو دیرشمې او فبروري لومړۍ نیټې ترمنځ په کندهار کې شوي دي. د جنوري په یو دیرشمه افغان ځواکونو په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونو د هوا له لارې د دوی ملاتړ کاوه د کندهار د میوند ولسوالۍ په بندې تیمور سیمه کې او د پنجوایي ولسوالۍ په ریک سیمه کې عملیات وکړل. د سیمې خلکو د بشري حقونو د څار ډلې ته ویلي دي چې افغان ځواکونو پر هغو خلکو ډزې وکړې چې هغوی هڅه کوله له جګړې وتښتي. چې د عملیاتو په ترڅ کې نږدې 50 طالبان ووژل شول او لږ تر لږه شل ملکیان وژل شوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې د یواني شاهد په وینا خبر ورکړي چې ویلي دي کله چې الوتکې راغلي موږ هڅه کوله چې وتښتو خو د تېښتې پر مهال ځواکونو پر موږ ډزې وکړې. امنیتي ځواکونه بیا وایي چې دوی د عملیاتو پر مهال 8 تنه ژوندي نیولي دي. د بشري حقونو د څار ډلې لیکي چې د بندې تیمور په سیمه کې د عملیاتو مشر د میوند ولسوالۍ د اپراسیون مشر سلطان محمد کوله چې د خپلو عملیاتو راپور د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق ته ورکوه. د خبرونې په وینا هغه چاته چې په خپله په منظم ډول له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دی. د کندهار امنی قومندانۍ ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې یوازې دوه ملکیان چې له وسلوالو سره یې همکاري کوله د تېښتې پر مهال ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو اوري. وړاندې مو واورېدل چې د شفافیت د نړیوال سازمان د وروستۍ څېړنې له مخې افغانستان د فساد په وړاندې مبارزه کې چندان پرمختګ نه دی کړی او بیا هم په لیست کې د څلورو هیوادونو په قطار کې راغلی. د هغو هیوادونو چې پکې تر ټولو ډیر اداري فساد موجود دی. دغه راز افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې هم چندان د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت، دفاعي چارو او له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي چې یو علت دا دی چې اوس د افغانستان په ناامنو سیمو کې په یو کال کې کوکنار درې ځلې حاصل ورکوي او له همدې امله د دغو کښتونو حاصلات د تیرو کلونو په نسبت څو برابره زیات شوي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت بیا وایي په روان لمریز کال کې د مخدره موادو پر ضد له 2000 څخه زیات عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې د دغو موادو په سلګونو قاچاق کوونکي نیول شوي او دغه راز د پلاسګونو فابریکې هم ویجاړې شوې دي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت، دفاعي چارو او له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د جنګونو دوام، د کار نشتوالی، د قانون نه حاکمیت او بزګرو ته د بدیل معیشت د کافي مرستو نه رسیدل سبب شوي چې کوکنار په یوه کال کې درې ځله وکرل شي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی د چهارشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل په شپږنویم لمریز کال کې د کوکنارو د ډیر کښت له امله د کوکنارو حاصلات او د مخدره موادو تولید د تیرو کلونو په نسبت څو برابره زیات شوی دی.
په تیر کال کې د مواد مخدر د کښت فیصدي لوړه شوې وه. دلایل یې دا دي چې په هلمند او په نورو ولایتونو کې کښتونه پخوا به یوازې د پسرلي کښتونه وه، اوس تقریبا په یوه کال کې درې فصله مواد مخدر ترلاسه کېدلی شي. په هغه سر کې چې طالبان حاکمان دي هغه مواد مخدر ته اجازه ورکړې ده، نو په دې خاطر د مواد مخدر کښت ډېر سوی دی.
ښاغلی علي کوزي وویل په ناامنو سیمو کې د بهرنیانو په مرسته د مخدرو موادو د تولید ګڼې فابریکې جوړې شوي چې ډېره ګټه د بهرنیانو او د مخدرو موادو لویو قاچاق کوونکو ته رسیږي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارت چارواکو له دیني عالمانو سره په یوې ګډه ناسته کې ویلي چې په شپږنویم لمریز کال کې د هیواد په کچه شاوخوا 9000 ټنه مخدر مواد تولید شوي، حال دا چې د دغو چارواکو په خبره په تیرو کلونو کې د مخدرو موادو د تولید دغه اندازه له 4000 ټنو څخه نه وه پورته شوي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي د کوکنارو د کښت د مخدرو موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره یې له بل هر وخت نه هڅې تیزې کړي دي. د دغه وزارت له مخدرو موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار د کوکنارو د کښت د مخدرو موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي په برخه کې د دوی د مبارزو نتیجه مثبته وبلله. ښاغلی بختیار د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د شو عملیاتو په اړه وویل
دا کول سال 1396 پولیس ما توانسته که 2468
په شپږنویم لمریز کال کې زموږ پولیس توانېدلی چې 2468 عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 2848 کسان نیول شوي چې په دوی کې د مخدره موادو ستر مافیایي کسان، منځني او کوچني قاچاق کوونکي شامل دي.
ښاغلی بختیار وویل په نیول شوو کسانو کې د شپږو پاکستانیانو او اووه ایرانیانو په ګډون د افغان پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت د عمومي ریاست 9 کارکوونکي هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت د 4 ستراتیژیک پلان له مخې هڅه کیږي چې د دغو موادو پر وړاندې مبارزه نوره هم پراخه شي. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په دې اړوند د لاسته راوړنو خبرې کوي چې د ملګرو ملتو د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي افغانستان اوس هم د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چې کوکنار پکې زیات کرل کیږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
په افغانستان کې د تپی پروژې د کار د پیل ځانګړي راپورونه او خبرونې د جمعې په ورځ له آزادي راډیو. د یادونې وړ ده چې په هرات کې د تپی پروژې د پرانستلو لپاره چې ټاکل شوی افغان ولسمشر او د پاکستان، ترکمنستان او هند لوړ پوړو چارواکي سبا رسما پرانیزي، کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د ازادي راډیو خبریالان شته د دې مراسمو له وروستي حاله به مو خبرو. او اوس هم یوه سیمه ییزه موضوع راخلو. د پاکستان سترې محکمې د دې هېواد مسلم لیګ نواز ګوند مشر او پخوانی صدراعظم نواز شریف د دې ګوند مشرتابه څوکۍ لپاره نامناسب او بې صلاحیته بللی دی، خو مسلم لیګ دا فیصله غیر عادلانه بللې ده. تفصیل د اجمل ان پر رپورټ کې.
د پاکستان سترې محکمې ویلي که یو څوک د دولتي څوکۍ څخه بې صلاحیته کړی شي نشي کولای د یو سیاسي ګوند مشري هم وکړي. دا چهارشنبه په ورځ د پاکستان د سترې محکمې د قاضي القضات ثاقب نثار په مشرۍ منصفه هیئت په خپل فیصله کې وویل د پارلمان د څوکۍ څخه د بې صلاحیت کېدو راهیسې چې ورسره نواز شریف له صدراعظمۍ لرې شو نوموړي چې د خپل ګوند په اړه څومره پرېکړې کړي هغه هم باطلې دي. ستری محکمه دا پریکړه د پاکستان د انتخاباتي قانون پاړه د تحریک انصاف، پیپلز ګوند او عوامي مسلم لیگ په ګډون د یو شمیر غوښتن لیکونو په اوریدنه کې کړي. تر دې مخکې د 2018 میلادي کال په جولای کې د محکمې د پاناما قضیه په اوریدنه کې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ شتمنۍ تر پوښتنې لاندې راوستي وي او پر هغه یې تور پورې کړ چې سم معلومات یې نه دي ورکړي، نو ځکه صادق او امین نه دی پاتې شوی او په همدې اساس د پارلمان له څوکۍ بې صلاحیته کړی شو. نواز شریف د دې فیصلې پر اساس واړ شو چې د صدراعظمۍ دنده پرېږدي، خو د پاکستان د انتخاباتي قانون پر بنسټ د ګوند مشري کوله. شریف له هغه وخت راهیسې په بیا بیا ټول تورونه رد کړي. د مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق د چهارشنبې پر ماسخوتن مشال راډیو ته وویل دوی به د ولس په زور د سترې محکمې د دې پریکړې په وړاندې مقابله وکړي.
هماری پارټي اس فیصله کو غیر منصفانه فیصله سمجھتی ہے.
زمون ګوندوی چې دا غیر منصفانه فیصله ده، ځکه چې دا مشخصه د نواز شریف لپاره ده. موږ به د ولس په طاقت په پورم نتوګه د دې فیصله مقابله کوو.
صدیق الفاروق زیاته کړ چې دوی د ګوند په یو غونډه کې لنډمهاله مشر ټاکي او خپل راتلونکي کړنلار به هم روښانه کړي، خو د په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. بلخو د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند ویان فواد چودري د سترې محکمې دا پریکړه تاریخي بللې او ویلي دي دا اقدام به په پاکستان کې ډیموکراسي پیاوړې کړي. د نواز شریف ګوند د دې هیواد په ملي اسمبلی کې اکثریت لري او هیله لري چې د روان کال د مارچ د درېیمې نیټې په انتخاباتو کې به د سنا مجلس کې هم اکثریت څوکۍ خپلې کړي.
او سم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د شفافیت نړیوال سازمان د 2018 میلادي کال په راپور کې چې پرون خپور شو ویل افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی. د هرات چارواکي په دې ولایت کې د ټپي پروژې د پرانستلو د مراسمو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د سولې له بهیر سره دولت ضد یوې لس کسیزې وسله والې ډلې د یوځای کېدو خبر ورکوي. د هرات والي محمد آصف رحیمي وویل چې دغه ډلې چې په ګذره ولسوالۍ کې د دولت پر ضد فعالیت کوي ورته دنده ورکړل شوې وه چې د ټپي مراسم ګډوډ کړي. په هرات کې د ټپي د پروژې د پرانستلو په درشل کې د هرات ځوانانو د افغانستان هغه لوی 10,000 متر مربع بیرغ چې یو میلیون سانو لاسلیک کړی و پرون په ار کې افغان ولسمشر ته وسپاره. د پاکستان سره محکمې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف په اړه ویل یو کس چې د دولتي څوکۍ لپاره نااهل ګرځول شوی وي نشي کولی چې د یو سیاسي ګوند مشرتوب وکړي. جرمني له روسیا او ایران غوښتي چې د سوریې پر حکومت فشار راولي څو د دمشق په هغه څنډه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د عامه وژنه بند کړي، او د اوکراین ولسمشر پرون روسیا یو تیری کوونکی هیواد وباله.
د ژوند رنگونه
تاسو نوم راته وایئ؟
زما نوم محمد خلیل ده.
که د کاروبار په اړه مراته وایئ چې څه کوئ؟
بس پیر خپل په دې دکان کې لګیې، له پروردګار ډیر راضی است، خو څه له بساله روزي پیدا کوو، بس وخت د تیری غنو.
دکان پاره مکر ته وای چې دکان ده
دا د مستری ټوب دکان ده.
تاسو مشر دکان تاسو ده؟
نه زه خپل ته مشر شاګرد مې دي، دکان مسول مې مو مشر شاګرد مې دي.
او څو نفر کار کوي دکان کې؟ څو تنه؟
ته شپږ نفر کار کوي.
او یوازې موټر جوړوي کې؟ یعنی دا مستری ګری چې دا یوازې موټر ته اختصاص ده، نور شانه جوړوي؟
نه تن هم دې موټر ته، او دې منګه دې انجن بخش ده، منګه خاج انجن بیا بده کې بخشونه ډیر زیات دي.
خا نور بخشونه مینه لري؟
نور بخشونه لري دې کې مثال وایرنګ ساز ده، کوپی کاش ده، رنگ مال ده، نور بخشونه هم پکې شته ده، خو منګه تنه سي دې انجن بخش دې من کار دې انجن بخش ده.
یعنی د څه کول چې ګورم دا تډیر لوی سرای ده، کنه چې ډیر مستریان دي پکې، که یو موټر خراب شي تاسو ته یوازې دې انجن برخراجي کوي، دا نور بیا نور جوړي؟
نه بیا نور بیا نور سو نور خلکو ته ورولو. که مثال خبره منګه ته موټر راسي راته ځار دې ما انجن خراب ده، منګه دې انجن کار کوي دې کوپی کاش بیاغه کوپی کاش ته رنگ مال ته مسنون دې خلکو ته بیا منګه لدې جنور معرفي کوو.
او څنګه دا کاروبار مو اوس خو نام خدا کابل خار کې موټر ډیر زیات دي، نو تاسو کار بخه کاش کی رواني؟
نو خدای مې روانه ده، شکر ده، بس هزار بار شکر ده خدای. او بس لالا نه ډیر پکې شکر گزار یم، په دې باندې زدا منګ ته الله پاک ډیر یو خکه صبر کړای.
یعنی ورس کې بس عمر موټر درته راځي؟
راځي نو دې مارګ دې ګاګ پته نه لګیږي نو داسې ورځ تمام ورځ بکه یو د مازیګر کې درې څلور ماشینم راسي سبای نه راسي، بس نو دې ورځ څلور موټره پنځه موټره داسې راځي.
او دغه کار څنګه ته آیدی څنګه ته تاسو چې د ټول یو دکان لري دومره شاګردان دي تاسو پکې استه گزارمه پکې کې آیدی خره
بس شکر د لالا نه شکر گزار خپل اورزم چلیږي پکې
بس په مامدا سي کامیاب لره ډیره زیاته مننه
ډیره زیاته مننه له تاسو نه هم
داود جون رنگونه په همدې سره د خبری مجلې وخت هم پای ته ورسید. البته زنوري اسنوري تاسو اجازه غواړم خو لازري رادیو سره اوسئ. زما خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي او اوس هم زما همکار زرغونه منګل د نوي مطالبو سره سټډیو ته راغلی په انرژي هم ده. بلې زرغونه جان ښه راغلاست.
انرژي خو اصلا نیست ولی تشکر و سلام.